السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې هلو پیرځونه قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې یې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدل مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې د پاکستان واکداران وسلوالو ډلو لپاره په پرمختیایي پروژو کې د 50 نه تر 100% پورې روپۍ مختص کوي ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوي سو 15 جنگي جټ الوتکو د سپارلو پاړه د رسنو راپورونه رد کړی دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدل دا د 2023 کال د فروری له عمومي انتخاباتو وروسته پاکستان ته د کوم ولسمشر لومړی سفر دی د پاکستان سرکاري او شخصي ټلویزیونونه خایي چې لږه شیبه مخکې د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی سره د خپلې میرمنې ډاکټر جمیلې سره د راولپنډای په نور خان پوځي هوایي ډګر د یوې ایرانی الوتکې راکوزیږي او د پاکستان یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د ګلونو په ګډو هرکلی کوي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د هوایي ډګر ته د تون کولارو په دواړو خواو د ایران او پاکستان بیرغونه لګول شوي او د امنیت کلک ګامونه پورته شوي د اپریل په 28 د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د ایران د ولسمشر په پلاوي کې د هغه میرمن د بهرنو چارو وزیر د کابینې نور غړي او لوړپوړو چارواکو ترڅنګ یو لوی سوداګری د ډله هم شامل ده د چارواکو په خبره ایرانی ولسمشر با په لاهور کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر علامه اقبال لاهوري په مزار حاضری کوي او په کراچۍ کې بعد هغه د میرمنې ډاکټر جمیله عالم هودا لیکل شوی کتاب د پرانستی دستور کیږي د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخه 13 ورځ د اپریل په 28 په شوو زمینی پارلماني ټاکنو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی په 2 او د پنجاب اسمبلی په 9 څوکو بریا ترلاسه کړي د قامی اسمبلی په 500 شو زمینی ټاکنو کې دوا مسلم لیگ نواز یو پیپلز ګوند یو سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلی دلې د قامی اسمبلی د اتمی حلقې څوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخه د ټولو هیواد په 1400 صوبایي څوکو شو زمینی ټاکنو کې 9 مسلم لیگ نواز ډلې یو استحکام پاکستان ګوند یو سنی اتحاد کونسل یو مسلم لیگ قاف ډلې د پاتې څوکو نتیجې لا نه دي جاری شوي چارواکي وایي چې د اپریل له 12 راهیسې پیل شوي بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 8 نور ژوبل کړي د خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان انور شهزاد د اپریل پر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مرګ جوبلا د کورونو د چتونو دیوالونو پریوتو لامل شوی د نوموړي په خبره د بارانونو دویمه لړۍ پرون سرته ورسېده خو بله لړۍ به د اپریل له 23 بیا پیلېږي چې پر وړاندې احتیاطي تدابیر نیول شوی دي
کم کم کسان چې دریابونو سره آبادی دا هغه پاتې کیږي نو هغه ځینې دی کوم کسان دي په محفوظ ځایونو ته د منتقل کړی شي جوماتونو کې د اعلانات وکړی شي کم دغسې غټ غټ دریابونه دي د هغې سطح اوچتېدو سره هغه علاقې چې کوم دی نو په اوبو لاندې راتلی شي نو هغه علاقو کې چې کوم دی نو عوام دې خبر کړی شي
د قدرتی افتونو پر وخت د انتظام ادارې د اپریل پر 28 په بیان کې ویلي چې په وجل شو کې 3 ماشومان 15 میرمنې او 15 نارینه شامل دي صوبایي حکومت د مړو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه او په قبایلي ضلعو کې د مرستو لپاره 90 میلیونه روپۍ جاری کړي دي د جمعیت علماء اسلام فیډلې امیر مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان ریاستی ادارې په ظاهر له وسلوالو ډلو سره جنگ کوي او په پټه ورلا د ترقیاتی بجټ په پروژو کې له 50 تر 100% پورې روپۍ مختص کوي په پښین کې یو ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن تور لګو چې دا مهال په هیواد کې د امن او امان مسله ده او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دوی کله څوک ونیسي چې د وسلوالو چې وسلوالو باندې ډوډۍ خوړلې او جیلونو ته یې واچوي. خو نن زه تاسو ته وایم چې دا واکمنان دا ریاست دا ادارې آیا په پرمختیایي پروژو کې د وسلوالو لپاره پیسې نه مختص کوي؟
پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم پال رہے ہو دہشت گردوں کو، تم پال رہے ہو
رمبیزان صحیح کڑا تر اگر تو پالے وسلے والے ڈلے تو پالے ہم تو دوی تا حرکت ور کوي په ظاهر ور سره جنگ کوي او دنن زمون پر عزت کاروي اوس به ان شاء الله دا سیاست نه چلیږي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په بیا بیا د پاکستان د پاوز جنرالان سیاست کې پلاس وهنی تورن کړل او د ملک د اقتصادي او امنیتی ستونزو یې ذمہوار وبلل. د پاکستان پاوز د مولانا د دې تازه تورونو او داوو په اړه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي ول. او روسته خبر دا چې ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوي سو 15 جنگي جټ الوتکو د سپارلو په اړه د رسنو راپورونه رد کړي دي. د فارو خبری ویبپاڼې د راپور له مخې په ایرانی رسنیو کې هغه راپورونه چې ګواکې هیواد به یې په راتلونکو څو ورځو کې د الوتکو جدید نسل ترلاسه کړي ناسم دي. رسنو د اس این این خبری ایجنس چې د ایران د اسلامي انقلابي ګارد ته نږدې دي راپور ته اشاره کړې. دغه ادارې په خپل ټلیګرام پاڼه کې د دفاع له وزارت سره تر مشورې وروسته هغه راپور رد کړ چې تیر کال یې اعلان کړی و چې ایران د اس یو 15 جنگي جټ الوتکو ترڅنګ ایم آی 28 اچ جنگي چورلکه او یاک یو 10 اس جنگي الوتکی له روس څخه اخیستې دي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واوري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسیدلې. تازه حال درکو. په خیبر پختونخوا کې د نور ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ فصلونو ته هم ډیر زیان رسیدلې. د کروندګر وایي د بارانونو تر ټولو ډیر یې د غنمو فصل زیانمن کړی دی.
پټورو پټو کې عبور اړې دي، دغه د وجې غنم چې کوم دی په هغه باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغه کوالټي خراب وکړه.
بلخوا د قدرتي افتونو پر مهال د نظم اداره د ممکنه راتلونکو بارانونو په اړه احتیاطي اقدامات په ګوته کوي.
کم کم کسان چې دریابونو سره آبادي ده هغه پاتې کیږي، نو هغه ځینې دي کوم کسان دي په محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي، جوماتونو کې د اعلانات وکړی شي.
امریکا د پاکستان میزایل پروګرام ته د مهمو توکو د رسولو لواجې په بیلاروسی او چینایي کمپنیو بندیزونه لګولی دي. سیړونکو په دې اړه سوای
دوړه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي، نو دغه مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان ته یو میسج ورکړي او دا دوړه چې کوم ملکونه دي دوله هم ورکړي.
د غزه په جنوبي خار رفح کې اسرایلی بریدونو لک تر لګ دویش فلسطینیان وجل دي. دا او یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خبرونه کې طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو. د ولسمشر رئیسی د دې سفر تفصیل کرا سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، تاسو سره چې زه خبرې کوم نو دا وخت په اسلام آباد کې د ایران د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ خبرې روانې دي. اول یو په یو ملاقات شوی وو او اوس د وزیر اعظم دفتر وای چې کم د پلاو یا د وفود په سطح باندې خبرې دي، نو هغه هم دا وخت کیږي. او روسته به داسې هم ویل شوي دي چې د دې خبرو روسته بیا ایران د چې دواړه هیوادونه په مختلفو شعبو کې د همکارۍ او تعاون زیاتولو لپاره اته معاهده ویل شوي دي چې هغه به لاسلیک شي. نو دغه ته به هم انتظار کوو چې کمو شعبو کې دا کیږي. او بیا داسې ماخام دلته د ولسمشر دفتر په اسلام آباد کې وایي چې ماخام د ایران ولسمشر به د پاکستان صدر اسف علی زرداری سره هم ملاقات کوي. د ماخام ډوډۍ به دغه لخوا د ایران د صدر په اعزاز کې وی او بیا هم په ایوان صدر کې د قومي اسمبلی سپیکر، د سنټ چیرمن، د فوج مشر به اغوی سره ملاقات هم کوي او داسې هم ویل شي چې کله د وزیر اعظم د ملاقات ختم شي نو ممکن نشي دواړه مشران مختصر خبرانو سره هم کوي او اغوی ته بیا د خپل د ملاقات په اړه باندې معلومات ورکړي. او نن سهار د ایران ولسمشر په درورداني سفر چې کړی اسلام آباد ته ورسید تود هرکلی ورته وویل شو او په نو بهرحال بیا به د لاهور او کراچی ته هم زی درې ورځې سفر دی نن ورنه ورځ ده.
سمه ده طاهر خان صاحب کدار اته وای چې د دې سفر ظاهره ده چې کوم معلومات ورکړل شوی د ایران د بارنو چارو وزارت یا د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا به سمغه مردي چې مخه یې سده
ګوره دا سفر خودلته ویل کیږي چې تا د وخت کې نه پلان وو سره له دې چې روسو بیا د پاکستان او ایران ترمنځ چې کله په جنوري کې اول ایران میزایل وشتل په بلوچستان کې او دی دا چې خپل وسلوار مخالف پډله یې شروع عدل په نخښه کړی دا پاکستان ورته بیا جواب ویل بیا دی دا دا وکړي چې دوی په ایران کې د دې خلاف چې کوم وسلوار بلوچ ډلې دی داغي نو هغه سره د اړیکات خراب شي خو بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی وو ځکه چې دغه کله حمله ایران کړې ونه پاکستان بیا خپل سفیر هم د تهران څخه واپس رابلل او هغه وخت کې د اسلام آباد کې د ایران سفیر په تهران کې نو ویل یو چې هغه هم اسلام آباد ته رانه شو بهرحال بیا تعلقات لږ نارمل شو او د ولسمشر سفر په داسې وخت کېږي چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ هم په دې وروستو کې د حملو خبره وه او لکه یو 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 کشیدګی غونته خو لا اوس مشته خو بهرحال سفر د پاکستان لپاره هم مهم دی ځکه انتخابات شوي دي نوی حکومت جوړ شوی دی او د ایران د ولسمشر سفر د اولنی بهرنی مشر دی چې پاکستان کې د نوی حکومت د جوړیدو او د انتخاباتو وروسته دی پاکستان د سفر کوي.
سمه ده ډیره مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان ورو سره چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په اړه را سره ورسته حال شریک.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا کروندګر وای د تیریونی په بارانونو سیلابونو کې د ملکن سوات مردان چارسده جنوبی ازلا او د قبایلی زمشو زلو ولاړو فصلونو او په خاصه توګه غنمو ته زیان رسیدلې ده. حکومتي چارواکو تر دې د مفصلونو ته د وخت زیانونو په اړه مکمل تفصيلات ندي راټول کړي خو چارواکي وای چې د هارې سیمه د ځلی انتظامیه ټیمونه په متاثر سیمو کې فصلونو ته د اوختو زیانونو د تفصيلاتو معلومولو کار باندې بوختي. د بارانونو سیلابونو وروسته د کروندګرو د اندېښنو او غوښتنو په اړه نور تفصيل له پیښور زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د تیری شوی اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو زمکو ولاړو فصلونو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي. د ایتیادی کاشکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 28 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټول زیات نقصان چې کوم دی نه دا غنمو تیار فصل ته ورسېده. دا غنمو کٹائی تقریبا لس پندر سوز کے تیار دا خو پٹورو پٹو کی عبور آلی دی دا غید ہو جے غنم چکم دے پاگی بان مختلف قسم مرضونو حملہ اکلا اور دا غی کوالیٹی خراب اکلا نو دیرو زمیدار بولا کی دا غی پولی آلی بانی دا گیا دا پارا خرس کلن.
دا پیخور دا 400 روڈ سرا نزدے اسیدون کے یو کروندگر اسماعیل وائی د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسیدلې بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولې دي.
د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوې دي. لوټو لغریب خلک کوشي زمونږ دي چاپیر چل کې نو کور چې کم دي کنه دارا پریوتی دغه آبادی کمرې یو شته ځان رسیدې په ساتي خود زمونږ خپل را پریوتلې دي. زمونږ سره د چار پرې زیاده د زمونږ کلی خراسان دي د مترې پورې اشرف بابا سینا ګومان نو پدې غنم خو بیخي خراب شوې دي تیار فصل وبس پاغي باندې باران وشو.
په ثوابي کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وای تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلې دي خو په بدل کې چې هم اغیزمن شوی خلکو ته د حکومت لاړه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوی.
په ملکند او نور علاقو کې د میوه بوټي دي، نو هغه ټول د میوه ډکی چې دي نو هغه په ګل کیو، او د ګل کې چېونو د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوه دارو ونو تم ډیر زیات نقصان رسېدلې دی. دې سره سره چې کومې د ګرمۍ سبزی دي نو د هغې کرم شوی دی، نو هغه سبزو ته هم ډیر زیات نقصان شوی دی. نو موږ خو حکومت ته هم دغه اپیل کوو چې هغې دې د زمیندارو سره چې کوم دی نو د امدادي پیکجز اعلان وکړي، او بیا خصوصا داسې یو پالیسي دې جوړه کړي چې د زمیندارو چې کوم فصلونه یو چرغې ته د کراپ انشورنس پالیسي د هغې لپاره جوړه شي.
د کروندې د ځمکو تر څنګ د تیرې اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچه کورونو ته مکمل یا جزوي زیانونه رسېدلي دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځاني زیانونو ترڅنګ املاکو او پسونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منزور کړي، او د هغې قانون د طریقې کار د لری ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپلې مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
د مینمنت ډیزاسترز اکټ دی، ریلیف اکټ دی، دا دې د لاندې چې د پی ڈی ایم ای چې د هر چا ته چې د چا د ډیپټی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم ای غته پیسې ورکوي.
خو د ایتیادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وایي د پسلونو او ځمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلی دی، او په کار ده دی کې د ولس لپاره اساني راوستلی شي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان انور شهزاد پرون مشال لیډیو ته ویل چې زیاتره مرګ روبلا په تیرو شو بارانو سیلابونو کې د کورونو او چتونو د راپریوتو له وجې شوې ده. نوموړي ویلي دي چې د بارانونو دویمه لړۍ بعد دویمه لړۍ پرون سر ته ورسېده، خو بله لړۍ به د اپریل لسلې رښتمې بیا پیلېږي چې په وړاندې احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي په دې حکله زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي.
پی ڈی ایم اے مخکې نه هم احتیاطي تدابیر او احتیاطي ګامونه چې کوم نه پورته کړي وو، ولې چې څنګه چې تاسو پته چې دا باران مسلسل شو، پہله به باران به کې یو لس منټه پنځه لس منټه په دې سیزن کې باران او بیا وبندي شو، اوس په دې سیزن کې چې کوم نه بارانونو یو مسلسل یو لړۍ و کوم په وجه چې دا مو نقصانات مخې ته راغلي.
تاسو چې کوم د احتیاطي تدابیر خبره کوي یا د ځان د محفوظولو، نو پاره کې کم کم هغه خبره وي چې تاسو ولست را سوالي
موسمیاتو چې پرسلیز مطابق د بارانو سلسله چې څنګه د غي ایشو شو پرسلیز نو پاره باندې پی ډی ایم یو ځلې تنظیمي توسم نو چې متعلقه اداری دی هغه ته یو مراسله جاری کړه. کم کم کسان چې دریابونو سره آبادی دا هغه پاتې کی نو هغه دینه دي کوم نه کسان دی په محفوظ ځایونو ته منتقل کړي شي، جمعهتونو کې د اعلانات وکړي شي. کم دغه سي غړ غړ دریابونه دي چې دا غي سته اوچته دو سره هغه علاقې چې کوم نه نو په وګو لاندې راتلی شي، نو هغه علاقو کې چې کوم نه نو عوام دی خبر کړي شي.
دا چې کم تاسو خبرداري کې ضلع انتظامی کوم وړاندوینه یا وړاندیز کړي او یا تجویزونه ورکړي په دې عمل شوی دی، تاسو دا مانیټر کړی دی؟
بالکل په دې باندې عمل شوی دی، ورنه ما څنګه چې تاسو ته ویل چې څنګه مسلسل بارانونو نو دین هم زیات نقصانات دوه مخه تر اغلی په وخت خبرول او په مخ مخکنه چې کوم نو عوامو ته احتیاطي تدابیر ویلو سره او ځلې انتظامی زر او فوری ریسپانس سره چې کوم دینو دا مر جوبلا او یا چې کوم دینو نقصانات دا کم مخه تر اغلی دي.
انور صاحب چې کوم د موسمیاتو د بدلون دا چې کوم نوې رجحان مونږ ګورو، آیا تاسو غنئ چې یره په دې لړکی د ولس داګه دا ضرورت ته چې یره د کورونو چتونه چې وبو پیودریږي هغه صفه کوي، دغه چې ټول مرګونه د چتونو را پریوتو یا دیوالونو د وجنه شوې دي،
دا چې کوم نقصانات مخه تر ازي نو د کې اتیا فیصد د قدرت طرف نه یو آفت وی او یو شل فیصد چې کوم دی نو د کې عوام هم چې کوم دی کرم دي، دغه سي ودانه چې کوم سي کې کور جوړول یا چې دغه سي هغه کې اوسېدل چې کوم نن منري او ځلې انتظامی او دغه سي ادارې چې کنه په مسلسل په ویناګانو او په مسلسل چې کنه په نوټس وباني هغه عوام چې کوم نن اما غوډانو او ما وزینو کې پاتې کیږي نو شکل دغه سي سبب په خمه خه تراجینو نقصانات زیات تر زیات کیږي نو د دې چې کوم نن د عوامو هغه هدا لپاره چې کوم نن دا ډېر زیات ضروری دي چې هغه آګه اوسي او بل دا چې څنګه چې نقصانات مخه تراغلي دي نو چې د دې پرانا کې دي دې دې زینې سبق والی چې دا غسی زینو کې د ودانې جوړ نه کړې شي چې کم زیاتې زیات احساس وي کم چې د ودانو پر وته شي کم نو
ځاتخه
کورونا هم وی تاسو کتلې چې پر غریزو علاقو کې کچا کورونا وی د غرونو لاندې جوړ چې کله کټه راخويږي نو هغه کورونو هغه ودانو ته هم ځان دسي نو دسي زینو کې چې کم نه ودانې نه دی
بل انور صاحب د زیر ملکن کې دغلت کې ډیسټریکټ انتظامیه وی چې دغلت کې د گلیشیرونو د چاودی دو کوم خطر ده یا تاسو داسې معلومات شته
بالکل مونږ په شپږم اپریل باندې چې کوم نه نو یو مراسله هم جاری کړو یو الرټ هم مونږ جاری کړو ځلی انتظامیه ته هغه علاقې چې کوم چې کې گلیشیرز موجود دي گلاف موجود دي او څنګه چې د ګرمې موسم راتلو سره چې کوم دی د موسم کې بدلون راتلو سره دا گلیشیرز چې کوم دی نو دا ملي کېدل شروع شو دي سره سره چې کوم دی دریابونو کې د دې د اوبو چې کوم نه غړې روچت شي نو هغه ځلې انتظامی چې کوم چې گلیشیرز موجود دي هغه مونږ چمتو ساتلې دي چې مسلسل دي چې کوم دی په دې گلیشیرز باندې د نگرانی وساتي نو څه قسمه په دې خبره مخ نه نو هغه مخکې چې کوم دی د اقدامات کوي کوم علاقې یا کوم آبادې چې کوم دی د گلیشیرز لاندې راتلې شي هغه متاثر کېدي شي نو هغه مخکې نه چې کوم دی نو خبر وساتي او هغه ځنه چې کوم دی نو د آبادې چې کنه بل طرف ته منته
دا خطر څومره فیصدي ممکن دی
دا ډیپند کوي د موسم په بدلون باندې چې څونه گرم موسم به وي نو گرم موسم په وجه باندې چې کوم د پغرونو پراته چې کوم ووري دي دا ویل کېدل شروع شي
دا وو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتې آفتونو پر مهال د نظم د ادارې ویان انور شهزاد چې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې وي
دا مشال ریډیو ده
په خیبر پښتونخوا کې پرون د قومي اسمبلی په دواو او په صوبایي اسمبلی په دواو څوکیو زمینی انتخابات شوې دي د راست پټول پاکستان کې په دوه شتو څوکیو دغه انتخابات تر سره شول د دې انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې را روان دي په باجوړ کې ان اته د قومي اسمبلی څوکۍ او پی کې دوه شتمه صوبایي اسمبلی څوکۍ آزاد امیدوار مبارک زیب ګټلې دي دا را ڈی آئی خان این ایس ایل سلور سلو اختما د سنی اتحاد کونسل فیصل امین خان گنڈاپور او پی کے یو نویما صوبائی د کوہاٹ چوکی دا د سنی اتحاد کونسل داود شاہ تر لاسه کړی دی د غړول پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتو چوکیو د غټلو ادعا کوي په دې حق ته تفصیل د پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان را کوي
په پاکستان کې د اتوار پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی په یو وشتو حلقو کې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روان دي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو لمخې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی د 14 کول لپاره د رای اچونې بهیر د اتوار پر ورځ سهار 8 بجو نه د مازیګر 15 بجو پورې بغیر لکه مدمه دوامدار وو تر دې دمه تر لاسه شوی د غیر سرکاري غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو تر مخه مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي او پنجاب اسمبلی څوکو باندې برتری لري خیبر پختونخوا کې ان اتم او پی کې دویشتم باجوړ باندې آزاد امیدوار مبارک زیب چې ټاکنو وړاندې وجل شوی ریحان زیب چې آزاد امیدوار وو پرور دی دا غیر سرکاري او غیر رسمي نتیجو لمخې په قومي او صوبایي دواړو څوکو باندې د بری ترلاسه کړی دی ولې د سنی اتحاد کونسل امیدوار ګل سفر په دویم نمبر راغلی دی دا بریالی شوی آزاد امیدوار مبارک زیب تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره خپل ګوند ټیکټ ګل سفر ته ورکړ چې د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ولاړو ځکه پاکستان تحریک انصاف باندې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ دننه ټاکنې نه کول لوجه بندیز دی آیا چې دا کومې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې راغلي نو همدا تما کېدله او کنه صغیر معمولی نتیجی مختر آغلی دی. بیا پاکستان تحریک انصاف دا ٹگے تور نہم تکرار کر دی. نو شنن کی سنظر لری پیخبر کے خبریال او شنن کے لحاظ روائی
کوری پاکستان تحریک انصاف پا خیبر پختونخوا کی دا دو قومی او دو صوبائی سملے دا نشستونو دا گٹے پا شکل کی دا خبر پڑا گا کرا چوز ہم آغا دا خیبر پختونخوا دا ٹولنا مقبول جماعت دے کپا باجوڑ کی دا حوی ازاد گٹے لی دا خو پاغی ہم دا پاکستان تحریک انصاف او دا عمران خان نو میں استعمال کرے دے پا دے انتخاباتو کی جے وائی دا دے عمل نا بائیکاٹ کرے ہو پاکستان پیپل پارٹی و مسلم لیگ نن آغا رنگا دلچسپی نوا دا جماعت اسلامی او ورسر دا عوامی نیشنل پارٹی دومره حیثیت نو دا دی وجہ نا دا کامیابی حوی ترلا سکڑا او دا کامیابی دا توقع مطابق وا پا پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف تا آغا رنگا کامیابی حاصل نشوا نو پاکستان تحریک انصاف حل تا دا ٹگے او دا برگے الزامات لگول چونکہ غیر پر یو سیاسی نارا پکار و یو سیاسی مستقبل کے کدا استعمالی گی نو دا سیاسی نارا استعمال ہو لیشی
دا غڑول ہم دا پولنگ سٹیشنو نا ترلاسا شوی غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخا این ایس سلور سلوی اختم ڈی ای خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورور او پخوانی وزیر فیصل امین گنڈاپور سباندے پشپکش پہ تزر وٹونو سرا گٹلی او پاکستان پیپلز گن رشید خان سباندے یو وزیر وٹونو سرا پا دویم نمبر راغلی ری پاکستان مسلم لیگ نن پنجاب کے ترٹولو زیات سوکے د گٹلو داوی کوي خلا سرکاری او حتمی نتیجے ندی ترلاسه شوی د دې زمینی ټاکنو جمعیت علماء اسلام فی بایکاټ پدی بنیاد اعلان کړو چې د دوی ترمخه د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن یې رغمل کړي او د خپل خوخه نتیجې او ټاکنې کوي کمی ټاکنې چې پاتمه فوروري شوی او کوس کیږي د دوی په وینا دا ټوله ټګی دا نو ځکه ټرنوټ یا درای اچولو شرح هم د نش برابر وا خو بیا الیکشن کمیشن او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت وار په وار دا تورنه رد کړي او ویلي چې ټاکنې خو آزادانه او په شفافه توګه شوي او د چا هم نتیجې نه دی بدل کړی شوی او نه کوم امیدوار د دوی په خوخه ټاکلې شوی دی دغه ډول کوهاټ پی کې یو نوی د سنی اتحاد کونسل امیدوار داود شاه د غیر حتمی او غیر سرکاری نتیجو له مخې سبانه در وزره وټونه تر لاسه کړي او غټلې ده بلوچستان کې د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو تر مخه پی بی 50 تم قلا عبد الله کې د پښتونخوا ملی عوامي پارټي امیدوار میرویس خان غټلې او پی بی 2 تم لزبیله کې د مسلم لیگ نون زرین خان مکسی پاول نمبر راغلی مرکز کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ دا ولري چې په 1200 صوبایي سوکو کې تر لاسه غټلې او ټول هواد په 15 قومي سملي سوکو کې هم د 2 سوکو غټلو دا ولري دغه ډول یو پیپلز ګوند سند صوبه کې ترلاسه کړي خدا ټول نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاری دي او د الیکشن کمیشن سرکاری او کره نتیجې لا نه دی راغلي دا زمینی ټاکنې په هغه حلقو وي چې کومو امیدوارانو د یو نه زیاتې سوکې ګټلې یا د امن او امان او یا د امیدوارانو د مړینې ورستو خالی شوې وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وایي د گیسو او تیلو کمپنۍ په سیمه کې کارونه پیل کړي په کار د ځای خلکو ته روزګار ورکړي بلخو د کمپنۍ چارواکو ویلي چې د برتیانو پر مهال د دوی زیاتره پام د سیمې ځوانانو ته وي او اوس یې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼو ځوانانو ته کار ورکړي عمر وزیر مو په نور حال خبروي
در از مګ ډویژن اسد خیل اوسیدون کې حسین دراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ اوس رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړی خو قضایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړي نو ډیرای تعلیم یافته ځوانان او عام مزدور به پر روزګار شي اقتصاد به ښه شي
دیر وقت نه پر ازمنګ ډیویژن شه چار کو دې د مدنیات مختلف قسمه ذخیره من دلې کړې دي او بدبختی سره لوکل بزګانن کې باندې د نان لوکل خلق برتی کړې دي د ازمنګ خلق دا ډیمانډ کو چې د نان لوکل بزګانن کې باندې دا لوکل خلق برتی شي برخه ورکړل شي چې د میش تعلیم یافته د میر لیبر دوار مزدیر ګاډه پدا شي انکلود شي او د میش خلق او د اقتصاد ټیک شي د طرح ګرنه او وزي امن او خوشحال ژوند
د یاد ډویژن یو بل اوسیدون کې نصیب وزیر وایي چې دغه ترکیاتی پروژو کې قضایي خلک مصروف شي نو د بهر مزدورۍ نه به خلاص شي د روزګار ورته ډېرې موقع دي خو که حکومت توجه ورکړي ترکیاتی پروژو ته دوام ورکولو لپاره د غلطه په امنیت هم زور ورکړل شي
د وزیرستان ځای ولس ډیر زیات خوشاله چې یاره دلته کې به روزګار میلاو شي خلک به پر روزګار شي ترګری به کم شي بیروزګاری به کم شي خو په بدقسمتی سره چې کلم په شوا تحصیل کې ماړی پټرولیم د غش ولا ځای ولس ډیر زیات ګیلې شي د کشانتی رزمک ډویژن کې چې کوم ماړی پټرولیم شروع ده دلته کې اوس د تعلیم یافته ځوانانو دغه گیلا ده زئی ولس نه روزگار ورکوي حکومت ته پکار ده چې زئی ولس ته د ماډی پټرولیم کې ده نوکری ورکي او مزدوري ده ورکي گاڑی ده ورته ولګوي زئی ولس د دغه سره به ترهګری کم شي زئی ولس باندې ډیر زیاته توجه ورکي.
در از مګ ډویژن ځوانانو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدین وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې ماډی پټرولیم کمپنی کې ځایی تعلیم یافته ځوانان ځایی لیبر مزدور ته زیاته توجه شوی غواړي چې د سیمې خلک زیات مصروفه شي. ټیکنیکل سټاف له بهر نه باقي څومره چې کېدلی شي ځایی خلک مصروفوي خو ځایی خلک شکایت کړي چې اکثره کارکوونکي د نورو سیمو نه اخیستل کیږي سو ځایی ځوانان لیبر مزدور او د ځایی خلکو مشینډری دې په کار اوستل شي چې له دې سره به خلک په مثبت کارونو کې بوخت شي او د دوی اقتصاد به هم ښه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د دې ریپورت سره د رواني غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د مجید بابر نه د سات د خبرونو لنډیز اورو.
د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی. دا د 2023 میلادي کال د فروری له عمومي انتخاباتو وروسته پاکستان ته د کومي ولسمشر لومړی سفر دی. د پاکستان سرکاري او شخصي ټلویزیونونه ښایي چې د ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی هرکلی په نورخان هوایي ډګر د پاکستان وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده کوي. د جمعیت علما اسلام فیض علی امیر مولانا عبد الرحمن وایي د پاکستان ریاستی ادارې په ظاهره له وسوالو ډلو سره جنګ کوي او په پټه ورله د ترقیاتي بجټ په پروژو کې له 50 تر 60% پورې روپۍ مختص کوي. دا خبره په پښین کې مولانا یو ولسی غونډې ته په وینا کې کړې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه تیر ورځ د اپریل په 21 په شو زمینی پارلماني ټاکنو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلۍ په 2 او د پنجاب اسمبلۍ په 900 بریا ترلاسه کړې. چارواکي وایي چې د اپریل 12 راهیسي پیل شوي بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند انور شهزاد د اپریل په 21 مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې دا مرګ ژوبلا د کورونو د چتونو او دیوالونو پرېوتو له امله شوي. ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخ وی سو 15 چنکی ډیټا الوتکو د شپارلو په اړه د رسنیو راپورونه رد کړي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سورزو نړیوالو ریپورتونو ته د غزې په جنوبی خار رافه کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له اسرایلو سره د امریکا د 100 اربو د ډالرو پوځي مرسته په ورستیو پړاوونه کې ده. بلخوا په غزه کې د اوربان په حق له نړیوالې هڅې هم دوام لري. په دې حق له ورستۍ حال د احمد تکل ریپورت کې اورو.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړنګې په جنوبی خار رافه کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رافه خار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حمله کوي ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته خار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي. هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي ځکه د ده په وینا دا د اسرایلی برمتو د خلاصون او د بریا یوازینی لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي خو نور جزئیات یې ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول خو ډاکټرانو د هغې د ګېډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلی دی چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر اوسه لڅلور دیرش زرو ډیر فلسطینیان وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د شپږویشت میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره نه میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترانګه د اسرایلو حملې د تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره پراخ برید وکړ. یو زرو دوه سوه کسان یې ووژل او نږدې دوه نیم سوه تنه نور یې یرغمل کړل. اسرایل وایي چې لا هم شاوخوا سل تنه یرغمل او د سلو اسرایلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کړکېچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرایلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشه ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې څلور سوه اویا تنه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرایلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ جوړیکو د پیاوړتیا لپاره اساسي او ګډ ګامونه پورته کول پکار دي. ځنو پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې خونې رئیس کاشف انور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له پلاوي او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ کچه پنځه سوه دوه ویشت میلیونه ډالر را چې د زیاتوالي گنجائش پکې ده. یو شمیر افغان سوداګر وای په تیر کال کې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي اړیکو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او دوی د سوداګرۍ لپاره د متبادلو لارو په لټه کې دي. تفصیل د سنا کاکل رپورت کې ورو.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تبادلو کچه پنځه سوه دوه ویشت میلیونه ډالره ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له درې میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو لامل شوی ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا موږ ته یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي. چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کرایانه د یو نیم لک نتر سلور نیم لک پوری زی نو چې بیا د دې اثر زمون په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې او سوداګر امید حیدری ازادي رادیو ته وویل
بشتر $100 million مو
$100 million څخه ډیر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شو یو، او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې موږ ډیره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل الله ورته مخه کړي
پاکستان مورد پکنه او همچنان تجربه مو روادار بسده کې برای بدیل سودرن.
پورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي رادیو ته وویل چې هیوادونه باید خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکې حکومت افغانستان بدا
حد سدي وشي چې د افغانستان حکومت د لنور هیوادونو سره خپل اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمن شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سو وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابر
کړي، زمينه هرشي بشتر روابط تجارتي با اقتصادي یو کشورها فراهم بسازي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې له امله یې د دوړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې یو اس ای آی ڈی او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ڈی پی د خیبر پښتونخوا د شمالي جنوبي وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان خیبر چارسدی او نوخار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژو اعلان کړی دی. دا کومې پروژې دی او لدې قبایلي ولس څنګه ګټه پورته کولی شي؟ تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې صوبې د وو ضلعو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیزي پروژې سیمه ایز مشر کشور خان وویل چې د چارسدی، نوخار، خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 26 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي.
دغه سر جګم شارټ کورس دی دا پینټرسټ دی کورس دی او 3 غنټې جګم دا بټلی سیشن دی کې کورس دی کوم تر شارټ کورس کې شپږ کورس دی. دغه یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی، ای کامرس دی، گرافک ڈیزائننگ دے، ویڈیو ایڈیٹنگ دے، بیسک ورڈ پریس دے، بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے. تم دا کم سٹوڈنٹ می سر انرول شی دے می سر داخل ہو کی دنگے چ کم ای مو یوز سین دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج اف ٹیکنالوجی کم تے کوٹ باندھ دے تم گے مو یوز سین تا انشاءاللہ ایم دا تی کے ویلک پیپ لے کا کی
د کشور خان په خبره د پیندل سوره رو د کورس لپاره با په اونای کی شپګ او د وګت محله کورس لپاره په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ځلو کې مشته هغه جنونی هلکان او نرخزیان برخه اخیستي شي چې عمرونه د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولای شي. په دې پروګرام کې د جنونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ایز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنټ کالج منیجمنت ساينسز، د خزو ګورنمنټ ډیگری کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه ڈی پی د شمالی او جنوبی وزیرستان د زده کوونکو فهرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ راتګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
ٹریولنگ چارجز
پروجیکٹ ڈائریکٹر جاز شوہاب زیادہ کرا چپدی لڑکی دا امریکہ دا نڑیوالی پرمختیائی ادارے او دا ملگرو ملتونو دا پرمختیائی ادارے پا مالی مرستا دا صوبے پا یوشتو ضلعو کی سدا پاسا یو زر دا کون کتا دا روزانا وارل مخاور کل شوی دا چپکی تر دا محال اتا ویا فیصدی کسانو خپل کاروبارونا شروع کری او پا روزانا بنیاد تری مالی گٹا کوی دا سوابی تیمور خان وائی چی دا 2023 میلادی کال پا دسمبر کی دا انٹرنیٹی هنرونو دا روزانا تر تر کڑی وا او صرف دا درو میاشتو تیری دو نپس تری گٹا کوی
زا کنیکٹ شما دیرو او دا سی پلیٹ فارم سارا ما تا پکی نوی نوی سیزونا ایکسپلور شو ما تا پکی نوی نوی سیزونا زده شو لکه آغا 15 دیس کورسو او آغا 15 دیس کورس ما تا یو روڈ می پراکا چیز پا آغی بانی مخ کی ورشم او ما شا اللہ دا ما پکی خو کافی حد تک امپرومنٹ شوی دے او اس پکیم لا اڑا میما نو ما لو کلی خپل دکان دکانو شاپس چکم دی آن لائن هم گٹم ما لو کلی جی امنی شاپس را خپل لاغ کڑا دی او زبا انشاءاللہ ویلی سون چیز ما بیو خپل ویب سائٹ بزر لانچ کوم جو پاگی کے بزر لو کلی چکم پراڈکٹس وی نو بزر ٹول انویسٹ کوم او داغی نمزی او پلیٹ فارم زان تخپلم تیاروم او سو فار دے چیز اس کے من زو لگور چولیم کار کوم آن لائن مازما پا داغوانی گیگ دے پا فائبر باندی زی پاگی بانیم کافی حد تک چکم دے ما تا پی پیمنٹ شوی دے
دا پیخور ڈیویژن لپارا پراجیکٹ ڈائریکٹر کشور خان وائی جی دا ڈیجیٹل او انٹرنیٹی ہنرونو دا روزنی پا دی سلسلہ کی دریو زرون جنو تا روزن ورکول یہ هدف دے دا نوموڑی پا خبرات تر دا محال دول سون جنو او حلکانو تا دا روزن ورکول شوی دا او حق کسان تری مالی گٹا ترلاسه کوی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په دریو او د بلاروس په یو کمپنی لګولي. واشنگتن وایي چې د کمپنیانو د پاکستان د بیلستیک میزایلو پروګرام ته د تطبیق وړ توکي رسولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د اپریل په 6 نیټه بیا یو بیان ورکړ چې وایي هیواد یې د صادراتو د کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا د دوه مخی پالیسي ګڼي او ځکه یې غندي چې ځنو نورو وادونو ته دغه توکو د اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې حقلا تفصیل د اسلام آباد د زمون خبريال راشد خټک راکوي.
امریکا د بلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا تور لګولې ده چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په 6 اپریل رسنیو ته لګل شوی په یو بیان کې د امریکا طرز عمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللی دی او ویلی دی چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې د دغه کمپنیانو نه اخیستل شوی پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځنو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په ځواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته ویل
د پاکستان او د امریکای چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپندنسي ده د پاکستان په امریکا باندې دا د تاریخ کواله دا هم دغه سدي دا چریم سټیبل نه دي پاتې شوی دي کې اپس اینڈ ډاون راځي. دا ریسنټلی چې کوم تورې په پاکستان لګولې دا انوګستا سو یادي یو شپږته کال مخکې هم دغه سي تورې په پاکستان لګېدلې و چې د نیوکلیر فیسیلټی دغه سي سونه ایران ته ترانسفر کړې دي. نو دا تورې بیا بیا لګي او د پاکستان چې کومه پالیسی دا یا د امریکن پالیسی ټوورډ پاکستان چې دا آی کی کنسیسټنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاونز پکې راځي او دا غي وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبريال رفعت الله او رگزی وایي چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیخ پنیغه کوم اثر و نه کړی. د پدې حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه.
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی او بلدادی چې بیا دی کې سارا چرا چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چې نئی کمپنی نه دی او یو چې دی روسی کمپنی دی هغه نه پردی راغلی وی هغه مطلب لکه پاکستان چې دی دا کم دا بلاستیک میزایل دی لانګ رینج هغه کې استعمالی نو هغه دوړ ملکونو چې دی لکه دا امریکای مخالف ملکونه دي کنه لکه چین او دا روس دي نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان انتنیو میسج ورکی او دا غدوړ چې کوم ملکونه د دوله هم ورکی
د بهرنیو چارو وزارت وایاند دا هم ویلي دي چې پاکستان هر وخت تیار ده چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې داسې بندیزونو له وجه تجارت زیانمن نشي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټور نیوز مبارک علی وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حمله سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل.
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوی ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي، د هغې مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغې میزایل ټیکنالوژي کې هغې کې مرسته لري، نو په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته، ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کوم اټیک شوی دی یا په هغې کې لکه داسې هم اوس لکه یره پیدا شوې ده چې یره د میزایل ټیکنالوژي د پاکستان ایران غوندګي ملکونو هغه سره چکه مئی، نو دا لکه د هغوی سلامتیه ته خطر ده. د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسه او شتمنۍ کنګل شوې دي. حکومت کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولي په هغوی کې د بلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
او اوس ورځو افغانستان ته. په نورستان ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او لخوا په مالدارانو د پیو یا شیدو د پروسس وسایل وویشل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې له دې وسایلو به څه د پاسه 3000 مال لرونکي یا مالداران ګټه پورته کړي. بیا دغه خلک وایي چې د شیدو د پروسس د وسایلو ترلاسه کولو باندې خوشاله دي او له مسؤلینو بیا غوښتنه کوي چې د څارویو محصولاتو ته د یې بازار موندنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې یا اف ای او په مالی لګښت د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د مالدارانو په شوراګانو د شیدو د پروسس وسایل وویشل شول. په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وایي له دې وسایلو به څه باندې 3000 مالداران ګټه پورته کړي.
خوا د مالدارانو ته څه د پاسه 2 میلیون په ارزښت باندې دغه وسایل راغلي دي. نو دا به د مرکز او د واما ولسوالیو کې تقریبا 90 ماشینونه دي او دغه شوراګانو کې توجه کیږي څه د پاسه 3000 مالداران به استفاده وکړي.
د نورستان مالداران خوښ دي چې د شیدو د پروسس په برخه کې ورسره د وسایلو مرسته وشوه. د نعمت الله په نوم یو تن وایي چې د دې وسایلو په ترلاسه کولو به د مالدارانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
د فیو د جیب برنامه نه چې دغه کوم وسایل توضیح کیږي دا د نورستان خلکو اړتیا او ضرورت وو او دغه سره به کېدای شي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې د مالدارۍ په برخه کې چې ملت مالداران لرل هغه به راکمې شي.
خو د غنی خان په نوم یو بل تن مالدار بیا له مسؤولو چارواکو څخه حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
داسې مناسب بازار نه لرو، یو مارکیټ چې جوړ شي باید هغه مارکیټ مونږ ته مثلا د کچالو چې یو مارکیټ جوړ دی آتا سي باید داسې یو جوړ شي، باید شودو هلته انتقال شي، کوچ هلته انتقال شي، غوړې هلته انتقال شي.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس سلیمان حیواني محصولاتو ته د بازار موندنې او مناسب مارکیټ د رامنځته کېدو خبره کوي.
د بازار موندنې د لپاره موږ کوشش کړی دی، ان شاء الله سکالې امیدوار یو. وزارت سره مو خبره شریکه کړې وه او د همکارانو مؤسساتو سره مو خبره شریکه کړې وه او سکالې به ان شاء الله د لپاره په پارون کې د حیواني محصولاتو دوکانونه به.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې یا اف ای او ادارې مسؤلینو په دغه ولایت کې له دې مرستې ور اخوا یو شمېر مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي چې له مخې مالدارانو ته د مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو پرتله د دې ولایت پر مرکز سربیره شرقي او غربي نورستان کې مالداری ښه شوې. د څارویو د نسلونو د اصلاح، د لبنیاتو د پروسس او د مالدارۍ د عصري کولو په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټ د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکه لون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول ساتلې. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالی دود تا دوام ورکړی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په جبا د هغو د ترویج للارې ممکن ده. په دې اړه تفصیل د هارون بچا ریپورت کې اورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعش په د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي. د قواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دی. دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاہ صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بادشاہ د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاہ مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اوریدل د نفس د تزکیې پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کرورونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د دوی دښمن دی کامی.
تبلغ غون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو تر څنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.